مشکلات فراوان روبرو هستند، به خصوص در بخش ترانسپورت حکومت باید به مشکلات آنها توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی ستړی مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غویي اسور دیرشمه د می میاشتې شلمه. پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي. فاروق وردک تیر شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضرو وکیلانو له جملې 50.1 رای نه دي ګټلې او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یکشنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: له بده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانی د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سیشنبه بل یو ورځنی لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به پر روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوي چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشت راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو ترڅنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا شپېته بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. ښاغلی ټرمپ ایران ته په خطاب کې لیکلي چې هیڅکله د امریکا متحده ایالاتونو ته اخطار مه ورکوئ. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بسته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یو بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کېږي. د اتریش صدر اعظم سیبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه یې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد د رسوایۍ له کبله د ده ائتلافي حکومت ړنګ سو. د اداري فساد دا قضیه په هغه پټه ویډیو کې رسوا سوه چې د دغه هیواد ښي اړخی مرستیال صدر اعظم په کې ښکاري چې یوه روسي قراردادي ته د تړونونو پیشنهاد کوي. په بدل کې ورڅخه په سیاسي برخه کې د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. د اتریش ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن پرون له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته پیشنهاد وکړ چې دغه انتخابات دي د سپتمبر په لومړیو کې وسی. د انتخاباتو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د اتریش مرستیال صدر اعظم هاینز کریستیان شتراخه خپله استعفا اعلان کړله. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسي جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مې ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
راپورونه وایي په هلمند کې د کانونو له استخراج څخه د طالبانو تر څنګ چین او پاکستان هم ګټه اخلي.
خام دبر معدنونه چې دي د اوسم کاچاکیږي او د دوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخلي.
د هیواد په ختیځ کې د طالبانو او داعش د جګړو له کبله په زرګونو کسان بې ځای شوي.
د روژه د خوراکي توکو د ضرورت لري، د سرپناه ته ضرورت لري، وغیره پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د زعفرانو کښت زیات شوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یو کمیټه هم جوړه شوې ده. په پرلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سپی ولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یاد جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان شو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون پرون جوړ شو چې هڅوی نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسیون د منځګړیو غړیو له ډلې عبدالقیم سجادی بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبر دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحمانی موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحمانی اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادی ده هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شویو استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
چې پرون پارلمان کې پیښ ول البته ولسي جرګه کې تاسف ځای دی، امید خو مدا او امید مدعی چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي، دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي، نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې د دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د سور پشپګمه د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شوه. دا جرګه په څه باندې درې اونیو کې لا هم نه ده توانېدلې چې خپل اداري پلاوی وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د وروستیو درې ورځو روانې لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
ومردل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. 8:12 سوې. د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو قاچاق زیات سوی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د روخان په نوم ښکلې ډبرې د قاچاق او خودسره کیندنو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له دې قاچاق څخه د طالبانو تر څنګ ایران، دغه راز پاکستان او چین هم ګټه اخلي. نور حال د الیاس دی په راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانونه چې د ډیورین سختګي کرشته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچه کیږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین، د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دیشو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او مځکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او کانونو کچاک او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو، په هغه سیمه کې لرو یا د خانشینو دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانونو څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج کړي، د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه.
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدي ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. دا یوازې روخام او سره زر نه دي چې قانونه یې په ناامنه خلاصو سیمو کې دي او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د خانشین او دیشو ولسوالیو پورېګونو او دشتې سیمو کې د لیتیمو تر څنګ د یورانیمو او یو شمېر نادره عناصرو ذخیرې هم موجود لري چې د څیړونو له مخې د الوتکو او پرمختللو وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د خانشین پخوانی ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوت وایي د دوی تازه معلومات ښیي چې په ټولو کانونو کې چې له دې جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي، د پاکستاني انجینرانو لخوا کیندنې او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه یې په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان دلته سروې کړی و، په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې 3 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوې. او د دیشو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کچه کېږي او د دوی قراردادونه
منظم طالبان د خوا کیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کال در ټیکس اخی تلا مادن چې د هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی او د هغه هم د سندک په نامه دی د کلیدي چې د پاکستانانو او چینایانو په ګډه د تلا استخراجوي
سره لدی چې رسمي نه د تایسوی خود سرچینو د معلوماتو لمخې د خانشین او دیشو د طبي زیرمونه د بارسو وتون کلوي موټر څخه په یو ونی کې نږدې 500 میلیونه پاکستانی روپی مالیه اخیستل کیږي چې اکثره د وسلوالو طالبانو او قاچاقبرو لاسته ورځي. که څه هم د قانون اړوند سیمې اوس د حکومت د کنټرول څخه وتلي دي، خو د پاکستانیانو او قاچاقبرو د لاسه د دې طبي زیرمو د ایستلو دپاره حکومت کوم کار او پلان په لاس کې لري؟ د هلمند والی وایي دوی د جمهوري ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې طرحې شریکې کړې دي چې که هره یوه یې ومنل سي کولی سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پراته قانونه وساتي. تورن جنرال محمد یاسین ویل دوی منتظر دي خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپله وزارت معدن هم یو طرحه وړاندې کړه ولسمشر ته، او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین ولسمشر سره درلود نو دا طرحه ما هم ورکړې په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شي په درې واړو کې یو هم چې منظور شي موږ کولی شو چې د مافیا او قاچاقبرو مخه ونیو.
په دې برخه کې پخوا پر میشتو بهرنیو ځواکونو هم تور و چې د هلمند د سرو زرو، یورانیمو او لیتیمو تر څنګ د نادران عصرو په یو شمېر کانونو کې په خپل سر کیندنې کې او آن ځینې مواد یې د بېلګې په توګه د دقیقو چرونو دپاره خپلو هیوادونو ته انتقالوي، خو د وخت افغان چارواکو دا یوه ادعا بللې وه او هغه یې رد کړې وه. سوال دا دی چې د لشکرګاه څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې د دې ارزښتناکو کانونو ساتنه څومره ممکنه او اسانه ده؟ د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که حکومت غواړي کولی سي په یوه کنډک سرتیرو د هغه قاچاقبرو مخه ونیسي چې دمګړی هلته بوخت دي. هغه په دې برخه کې د قومونو عوامو خلکو پر رول هم ټینګار وکړ.
په اوله کټګوري کې د خلکو رول دی، ځکه چې خلک د دې سیمې دي، دا کان د دې خلکو دی، دا ملي شتمني ده، په ملي شتمنۍ هر افغان شریک دی. خو دا زموږ د افغانستان د بیا جوړولو لپاره یو ښه بهترین چانس او بهترین کان دی چې افغانستان د پښو ولویږي همدغه کان به جوړي، خو متاسفانه چې دا کان اوس پردي وړي، پردي ځانونه په جوړي. دا د اندېښنې وړ خبره په تمامه معنا ده. باید ټول د افغانستان خلک دې ته متوجه شي او فکر ورته وکړي. د خپل رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب دفاع پر دې باندې باید ډېر فوکس وکړي چې دغه مخه ونیول شي.
د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان په داسې حال کې د خلکو پر رول ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د حکومت او عامه شتمنیو پر سر درېدلي عام خلک او قومي مشران د حکومت ته نه پاملرنې په خاطر وژل شوي او یا د خپلو سیمو څخه کډو ته اړوتي دي. د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو تر څنګ خانشین او دیشي ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم طالبانو رد کړی د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په قاچاق او غیر قانوني کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په بلخ کې د زعفرانو د ټولنې مسؤلان وایي چې سږ کال د زعفرانو کښت تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کرنې ادارې چارواکي وایي چې کابو 1500 ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت، تولید او پروسس کې مصروفیت لري. مجیب رحمان حبیب زای تفصیل وړاندې کوي.
په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې مشر صدیق الله کاکړ وایي چې په بلخ کې د زعفرانو کښت مخ په زیاتېدو دی او هر کال د دغه نبات کیفیت هم مخ په ښه کېدو دی. ښاغلي کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید په بلخ کې تولید شویو زعفرانو ته نړیوال بازار پیدا شي.
هر سال کې تیر میشه کښې زعفران
هر کال چې تیریږي د کمیت له نظره د زعفرانو کښت هم ډیریږي. سږ کال هم په بلخ کې له 140 تر 150 کیلو زعفران تولید شوي او یو شمېر بنسټونو هم بزګرانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې کار پیل کړی دی. د بلخ د زراعت ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت نسبت پخوا ته زیات شوی دی او اکثرا په شولګره، دهدادي، خلم او دولت آباد ولسوالیو کې کرل کیږي. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو امر زبیح الله زوبین ازي رادیو ته وویل چې په مستقیم او غیر مستقیم 500 تنه خزي او نارینه د زعفرانو په کښت پروسس او دستبندی برخو کې کار کوي.
108 خانوم و بیشتر از 300
کبو یو سلو او خزي او 300 او یا تنه نارینه د زعفرانو د تولید پروسس او دستبندی په برخو کې کار کوي چې په مجموعي توګه نسبت په خواته په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت تولید او پروسس زیات شوی دی. په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې یو کیلوګرام زعفران په بلخ کې 80 افغانیو باندې پلورل کیږي. په همدې حال کې په بلخ کې د زعفرانو د خرڅلاوي د یو شرکت مشره فریبا اوسیان وایي چې په بلخ کې د زعفرانو په تولید او پروسس کې د ښځو ونډه نسبت بل هر وخت زیاته ده.
اما تعدادشان زیاد است، یعنی هر جایی که ما دیدم کمتر از 90 خانم نبودن.
فریبا اوسیان وایي چې دولتي ادارې او خصوصي مؤسسات د هڅه وکړي تر څو نسبت د زعفرانو کمیت ته د هغه کیفیت لوړ کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د 1900 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي، له دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شول. خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حمله په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونې په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمېر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه، خو خپرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي له سیمې سره د چین لیوالتیا په ډېرې چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ییز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي، خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیولا ستانکزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق ایستلي، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یکشنبه په ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه وویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان وویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغوی مخکې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري. دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوي رغنیزو او انکشافي پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي. د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل وروسته له هغه د ایران له ګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکوونکي ایستلي چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکوونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې په ورځ ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې دي له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایران ني پکلاکا ردوي.
د حقیر په نامه اوریدونکو د کندهار لمیوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د یوازې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر ناندرې نه دي، د هر مشر د ټاکلو پر سر د حال وی، حتی د ولس مشر د ټاکلو پر سر هم. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دا چې چارواکي په خپل منځ کې پر چوکۍ نه سره جوړیږي، موږ ته به څه خدمت وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي د شپې لخوا عملیات تل د عوامو د زیان سبب کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت باید د لوګر کابل د سړک د جوړولو چارې چټک کړي، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. عبدالعزیز د زابل له شملزوی ولسوالۍ لیکلي د ډیورند کرښې له بلې غاړې زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه باندې د توپونو ګذرونه کیږي. زموږ کلي د ډیورند کرښې په 2 کیلومتره کې پراته دي. تازه خان سمسوره له ننګرهار لیکلي په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، چارواکي باید توجه وکړي. کریم شایده د غزنی له مقر څخه په خپل سیمه کې لیکلي حکومت باید په هر قیمت چې کیږي د قانونو ساتنه وکړي، ځکه دا د افغانستان ملي شتمني ده. شیرخان او مسعود له زابل ولایت څخه، البته له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې سولې ته تل لاس په دعا یو. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ په خپل بل سیمه کې لیکلي هر امام دي په روژه کې په مسجد کې د سولې لپاره لاسونه لاپه کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام، خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو راپور راخلو. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان په دې وروستیو کې بې ځایه سوي دي. دغه خلک د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه سوي. بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي؟ د روح الله انوري او فریبا ظاهر ګډ راپور سره اورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیدا ګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیدا ګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړي دي.
د چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونه ډاک پریخي یو ساری راستل.
د ننګرهار د ولی وین اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورنۍ له خوګیاڼو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د مې میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتېدلي دي چې ټول 8000 کورنۍ کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري، هم په مې میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول، چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزې کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شی چې رااله بس جنگ شروع کو دی کې دوست او دښمن نه معلومې ده، په هر چا بس ډزې کولې، نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورخطا کېدل، ځکه د خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانیو معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په غوسیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په پاکستاني روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1,850 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات د خلکو ډېر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سي سرپناه ته ضرورت لري، وغیرہ پکی ته ضرورت لري، ګرمي د هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د وسه پورې د خوراکي توکو وشوي.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایز اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره کومک را سره کې زموږ سره را سره کې چې ماشومان را بغاړه دي، دوا نشته، بتری نشته، شیشه نشته، ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته. نو لوی چې چار سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیرې کورنۍ د چپې درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایت دلستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، ماڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزا کوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلي د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیرو احترام نه کوي، د علماو احترام نه کوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د سره موافق نه دي.
شغله میرزا کوال وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل له لارې له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نه سول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړپوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپلو سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکي اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والی په خبره ځینې بې ځایه سوي کورنۍ بیرته چپې درې ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لورې ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړې دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډېر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو تر څنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې زموږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه و ته اجازه نهشته چې مکتب ووایي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو، نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس بے سر نویش تپا دیشو زکا چاہ انڈیا دا دو بخاطر کے دیکھ چیزا دا تعلیم ہونے کی نواز سپا دیکھی
تازہ خبرونا ورستی را پورونا آو مرکے دا آزادی راڈیو پوے پانکے آزادی راڈیو .com
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند له ولایته د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې ډاکټر وو خو څه باندې یو کال کېږي چې د پرته له دلیله له دنده لرې کړی دی دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري
د انصاف په لټه کې
خو ورور نوم د سیده او د کومه ځای د ټلیفون کړی
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد دی او د هلمند ولایت د معتادینو د شفاخانی اتیا بستری د شفاخانی مسؤول وم مخکې
ستونزه د څه وه
ستونزه دا وه چې زه هلمند کې د معتادینو شفاخانی اتیا بستری د شفاخانی مسؤول وم نه کلنۍ ارزیابۍ کې ناکام شوی یم نه مشل لږ غیرحاضري کړې ده نه مو بل کوم توصیې اختار اخیستې دی نه مو بل کوم جرم کړی دی او ما غوښتل چې هلته زه غلم ورک کړم او د هلمند د شیطانی سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند د حوزې سپروایزر ډاکټر بلال کرامت زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لرې کړم او زما په عوض باندې د هلمند د عامې روغتیا سرپرست رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په عوض باندې مقرر کړو
څو کال د هلمند په دغه روغتون کې کار کړی
ما تقریبا یو کال هلته د شپخانی مسؤول په حیث باندې وم او د کال اخر کې د کابل نهایتان داغله د شپخانی د پرسونل د ارزیابۍ لپاره
اور مې دا مور
د نمک زما سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی کله چې هغه وظیفه بل دی هغه شول په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسؤول و ټاکل شو زمنګ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت و ټاکل شو نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړ او په غیر قانوني ډول زه د وزیر ته حل لري کړم او په ما وزارت ته تامې تاریخ وکړه وزیر صاحب د برسي احکام ورکړه ما غریزه به وړه شو تادی نو رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنکړو بیا موږ دوباره بل اریزه وکړه وزیر مهین احکام ولیکل په دامه مت پېکان اغم د وزیر احکام متئیس د مین احکام تم کوم احمد ورنکړو مبل اریزه ولیکل د وزیر د شیطانی مین ده اغه تم کوم هغه ورنکړو
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي
نو زه هلته لاړم ولایت مقام ته ما ولایت مقام کې اریزه وکړه متاسفانه والی چې نو خارج ته لاړو او به ماوین د ولایت چې هغه تمام اریزه هغه کړو ماوین د ولایت سره د مخفل ملاقات ونه شولو نو ماوین د ولایت م په اریزه باندې د کوم اجرات نو کړي
ستا تحصیلات په کومه کچه دی او اوس چې لدن د لره شوی په کوم بل کار مصروفي کا څنګه
زه خپل د ننګرهار طب نه تقریبا 14 کال مخکې پاره شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نه تزال ته وځین لري شوی یم تقریبا دا د 10 میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه د سرنوشت یم او به وځي پېم او د معتادین رئیس ته څو ځلې ورغلم ما ته وینند شو سبا را شو نن او سبا کې ما باندې دغه 10 میاشتې وېستلې
خبرور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عام روغتیا وزارت له وزیر یا کومبل مسؤل سره شریک کړو
زما اخري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو له څارنوالۍ نه او ما ته به د خپل حقوق ټول راکړ شي دوباره زه به خپل وظیفه برحال شم او د تیرو میاشتو ماشومان باید ما ته حواله شي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لوایان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه جناب زواک د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې سو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې کار کاوه دی وايي د دغه روغتون سرپرست رئیس د په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لری کړ او دا وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړ په دې حصہ کې مستاسو نظر غوښت.
د دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر شو او موضوعات د هلمند د والی صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه ارګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري که ډاکټر صاحبان وي او یا هم نور کولای شي د شکایتو دفتر هم شته دی او هم په دې تر څنګ موږ کولای شو څلور ساعت د دې په خدمت کې اوسو او خپله هلمند والی د سهار د 2 بجو نه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې افطاري وخت پورې او وروسته له افطاري هم د خلکو په خدمت کې تر څو خلکو مشکلات تر سپکی وکړي موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر مطیع الله هم در چې څه وخت کې خپل ستونزه زموږ سره شریکه کړي امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوی وي خو د تقید کړي نه وي او یا هم د پریشي وي نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو ولایت ادارې دوی خدمت کې د کولای شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته او تر څو موږ وتوانی شو چې د ستونزه د والی صاحب سره شریکه کړو او د دې طریقې څخه وتوانی شو چې دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند د والی د هرات په مقابل کې واحد وټاکل شي د دې ستونزه بررسی شي او تر اوسه پورې موږ ته دا معلومات نه شته په کوم برخه کې ده آیا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفق شوی دی او بل څوک یې د پزای باندې پرسته وي په دې برخه کې موږ د خدمت کې هر وخت کولای شي او د ترڅنګ تاسو د برنامې له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریک شوی دی اختر محمد په نامه باندې چې په وو موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ورایت ته د سګینې کې ژوند موږ مسکوله چې والی صاحب سره ونیو بل خوانه دولت مستند کې استبلاغ کړی دی او یا هم نور مشکلات خو کله چې موږ دلته راوغښته یاغه موضوع دم غړې نیم سات پلان دی د سره ما خپل ونیدل چې دا موضوع والی صاحب سره هم مطرح شوی دی او پیران ته تحقیق پلان دی د تاسو شي دې موضوع باندې کار وسی او د غوښتنو تر رسیدګي وسی او کوم ډول مشکوله چې ستاسو تر رسیدګي وکړي خو د قانوني لحاظ باندې موږ په قانوني ډول باندې د خلکو مشکلاتو ته په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کېږي او ان شاء الله خدمت
زو اکثر ډیر مننه چې زمونږ د تیر ونې د پروګرام د یو عارض عریضه مو اخستې او کار پې کوي ډیر مننه خو زو اکثر ک ډاکټر همدر ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي سمشوره یا امرسته باور سره وکړي
ان شاء الله د کچې په قانوني شکل باندې موږ د خدمت کیو چې د ستونزې په قانوني شکل باندې ورته حل کړو او دغه ستونزې ته د لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی د دې اداره کې چې دوی ولایت ته مراجعه کړي دا ستونزې ته رسیدګي نه دسوي خو په دې برخه کې باید دوه اسناد وکړل چې آیا دوی ته رسیدګي شوی یا هڅه ورته تاکل شوی د موضوع تر کومه ځای پورې مخته تللی او یا د والي د مشکل ایجاد شوی دی په دې برخه کې موږ د دې خدمت کیو چې دوی تشریف راوړي ولایتي ادارې ته او موږ هغه دوی هغه ستونزې چې هغه به ان شاء الله همه جنبه بررسی کیږي په قانوني شکل باندې چې کدوی غیر اساسي وي او یا هم منطقسي وي له دندې نه به طرفه شي وي او یا هم په غیر قانوني ډول کچېره دوی سره جفا شوی وي او یا هم دوی ته مشکل ایجاد شوی په دې برخه کې به ولایتي اداره هیڅ ډول کومه کړې ته ولا درغوي او په خدمت کې دې تر څو ستنه ترستګي
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې سو کالې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روختون کې د ډاکټر په حیث وظیفه اجرا کړي خو دغه روختون سرپرست رئیس پرته کوم دلیل له دندې لری کړي او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا آزادۍ رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتوي، یا دا چې د یاد یې وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورک سوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه فاریم اورورا د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفر چې دلته سردار محمد څنګه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرګی دی. یو نفر چې هر څه اورورا په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، یا سفر اته نه وي نه سو درودیش نه سو تلور تلویش تلور آیا پنځه شپته تلیفون نمبر دی. که دغه زنګ ووهي دلته دا سړی ډېر وخت کېږي، دا داسې ورځ کار کېږي. دلته دی مور نه پلار مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر سلام
ورور؟ اوس دغلته چا زنګ ووهه، وایي دغسې ما سره یو کس ده د نوم یې ورته ونه ښوده، وایي بېخي لاسې وایي درې ګوتې نه شته دي او شنې سترګې دي. وایي دا څلور کاله کېږي، وایي چې دا ما سره د دغه شمېره مونږ وانغېستل. مهرباني ده کې دا نمبر مونږ ته خو لګ راکې. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما سره نه درکه ده، د ښي لاس درې ګوتې نه شته دي. او دوه اوس ویلی چې څلور کاله کېږي چې ما سره او په دغه نمبر دی. که د ما نمبر یې واخلي، په دغه نمبر دې زنګ را ته ووهي. ستې را تاغ شپاره څلور سوه اتلس درې پنځوس. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو ازادي ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پرې شو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دي زه د دوه لسه داده دي. یو وارې پارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سره نظره کوم. اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی وو، بیا څوک دغه رادیو ازادي یو سړي دغه نمبر اعلان کړل. اما هغه غلط و. زن دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، هغه نمبر دې کرار ووایي. هغه نمبر زه زه سیکم. زه د دغه ښځې زوی یم. زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي ملا عبدالخالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخوند دی، ما ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور صدخه ورکه ده، او د پنامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی. و ما ته زنګ ووهي، صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت په دغه شمېره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټولو ته دې زما سلامونه ورسېږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم. دا دوه کاله کېږي چې د چا سره دی په درجګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اورې. ما ته دې په دغه تماس ونیسي. نو سو پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل وسلام. پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم. زله زابل ولایت شمل زول ولسوالی زخه نجیب الله خبره کوم. زله چمن زخه د کندهار پر طرف راسپور کوم پر دا روډ باندې می کشنای پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی. در د شپاړو کو ولسو کلو بوی تاس د پلار نوم نه راسی نه د ورونو نوم راسی. خدا دی ایتیم وای زه ایتیم یم بس نو زه نه پیژنم دی به د چه کم مسلمان ورور وي دغه هلک هس که د هر مسلمان ورور وي دغه هلک له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي 0003255 هغه مې د ټېلیفون شمېره ده. هس که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورک وي له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. والسلام. ډېره مننه
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د ښکلي خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چا ته یې په اړه معلومات وي دغه شماره دې مات سره تماس ونیسي 0011 00 55 25. دغه شماره ده، چا ته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دې زنګ ووهئ.
خنګړې سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک تقریبا 16 کاله کېږي چې د خپل کور ته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. د هر سړی کې په دغه بحث کې معلومات لري یا د خپله زما دغه اوري مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووهئ چې زما د ټېلیفون شمېره ده 0008 00 55 00. دا زما شمېره ده. د سر څوکر د پاتې معلومات یا د خپل زما دغه اوري چې ماسم به نه کا زوی د شهباز اکل مسی دی د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستی وي چې بیا هېڅ معلومات مخکم نه. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکه څخه محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادره کسوی دی، نو د کندهار دی، نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لښکرګاه کې خدمت زغه اوري، نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی کدی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي 0003 00 55. سلام شمېره ده 0004 00 00. ډېره مهرباني به مو وي. خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند د خدای په امان.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز محمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته د مفهم ولسوالۍ کې مېس وی د مېس د وهلو سره سم یې ټلیفون اړیکې پرې شوې. نو که چېرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا یې ده په هر نور څوک معلومات لري نو موږ ته دې شمېره زنګ ووهئ 0015 54 900 85.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زما بچی ساله دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د سلکان د کرې اوسېدونکی دی. د درو میاشتو راهیسې نادرکه ده. که هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0004 00 00. بل شمېره ده 0012 01 53 30. که چېرې ته زما غږ خپل اورې په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ سره دې په دغه اړیکه راونیسي.
معلومات نو پداس مارا جمع کراڑی کو نیچے سپر آیا سلور آیا دو سال کا دور نہیں ہے سپر او سپر او سپر او سلور دو نہ سلور.
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی، دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم، نو خدای دې وکړي چې آزادی رادیو د لارې را پیدا شي. نو د آزادی رادیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی، دا چې د کمخې په کابل کې وو، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما دا اړیکې سره کښته شوي دي. نو کار چې یا معلومات لري یا زما غږ دی په خپله هاوري، نو دا چې په دغه شمېرې د اړیکې ونیسي نو ډېر مهرباني وي. صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا، یو ځل بیا تلیفون سره وایم، صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا. همدې شمېرې د اړیکې را سره ونیسي.
محمد الله نمیږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته، دا اړیکه مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه میزنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند و خواته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي، یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا، صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش. که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صادر الله، ما د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی، عیسی خان نوم یې، چاچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي، ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا، یو ځلې بیا تکرارم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکرارم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات شي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، ما یو وراره دی، نوم یې غیګل دی، څلور کاله کېږي چې ورکشوی دی، اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات پر دا شماره کې زنګ را ووي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور، یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالت کلي نه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس، بله شمېره صفر اویا شل شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روز پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت، بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه، بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو، بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېر وخت څخه ورک دی، د وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر وسوا تاتيا يوكيا بنتاتيا لس سفر و اتا 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 يو اتا بنتا يو سفر نو تقریبا دا یو کال وشو چې بیخي تقریبا نظم معلومات لرم او نه کورنۍ نه قسما وزورې په دغه شمېره کې معلومات چې پورې اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس د خدای په امان د پیغام د نشرېدو
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جالا د کلي نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زموږ یو کس د ماتل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکې ونیسي صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس مننه
دوره کو سو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د ورکو سو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پورې د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024321.